نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشریم، د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صاپی پر مخ وړي. په هرات ولایت کې یو مور وای چې بیوزلی دې ته اړه کړه چې خپل لسکلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسي، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو میاشتو د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې ویل سوي و چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اوریدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن د سال دختر تا پسر 30 سال فرقی نه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترو لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي، او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمره نجونې په $2000 پلورل کېږي، او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل: که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځي او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاپی پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یوې مور ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بېوزلۍ له کبله یې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویلي دي چې د لسو ماشومانو مور ده، او خپله کم عمره لور یې په 10000 افغانۍ پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگټن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور کړی و چې ویلی و د هرات ولایت په سبس شارګو ټیکې د ناوی په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات سوي دي او دا ځکه چې خلک د بېوزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منصوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یوه راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بېوزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کیدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ ووهی او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه که مو غوښتل چې پوښتنه مطرح کړئ. د واتساپ شمیره ده 00420023008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهی او موږ به ستاسو ږغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اوریدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ږغ پورستی په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سئ چې خپل پیغام پرېږدئ پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهی، دغه خپرونې ستاسو پر مسایلو راڅرخي او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو، په دې خپرونه کې زموږ میلمنې آغلې قمر نیازی، آغلې ډیوه امرخیل او آغلې ممتاز یوسفزی دي. له دوی سره به خبرې پیلوو. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوئ. آغلې ممتاز یوسفزی، لومړۍ پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړسوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکي تیم ته وړاندې کوم، خدای کو تاسو روغ جوړ سات سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د په دې خبر کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا د 40 کلو تیره جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق او حقوق نه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس خلق جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کم دغه خبره و. هغه دا په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه همیشه همیشه. ستونزه مشکلاتونه ده چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې هر ورځ نور هم خلځې خپل د حق نه او خپل د حقونه دوی لره پات کی. په دې واجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حقوقونه دوی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې، ولسوالیګانو کې، د قرا او قصباتو کې خلک دنه دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې بد افغانستان کې انقلاب شروع شوی دی، ټول خلک د هلم لره پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه پوهېږي. زه حق حقوق لرم، فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق او حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړمه او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیاره کړم او د دوی قومندې لاندې زه کار وکړمه. اوس هم دا خبره همداسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه موږ ښځې افغانستان کې متاثر دي، اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دو نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځې لپاره نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو داسې وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دی، خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي واده یې وکړي چې زه د دې د عیاشو باطنه زه خلاصه شمه. اوس موږ حل لارې چې ده، حل لارې ده چې حل لارې موږ دلر چې باید
اوریدونکو ز فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له مشترکات سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړل استودیو سره. اوس هم اغلی دیوا امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایست له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بیوزلی کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړسوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېر زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان میرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغیزه لري، او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان میرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هرجلې دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي، او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې میرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي، او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې د میرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او میرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابر نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې انجونې یا میرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي، او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له انجونو نه وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتومه، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده، هغه نشي کولای، بل د حل لار نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمينه نشته، دا په هغه باندې کوم مثلا تخا کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي، یا کومه بل حل لار نه لري، هغه به اړه وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار دوایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته، دغه ته تاسو ګوریا مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک وایي ستیا نه خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یو سنفی هم همدغه سمات هغه ورځې زنګ وخلو وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پیژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی، خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ماته واده کړي. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې سیده ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې؟ ویل چې نه، زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي؟ نو بیا ما دې ته دا وویل چې سیده ستا خویندې واده کړې، ممکن د هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونه چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی ویرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي؟ تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږي نور هم د موږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزوره شي، ضعیفه شي، یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅه کړي او زما په پیسو باندې خپل ژوند جوړ کړي. نو واقعیت چې دا یو ډېره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډېرو پلمو په ډېرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړل، هغوی باندې هره لاره قطع کړله، د رسکو د روزي ګټو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنۍ دغه وضعیت رامنځته شوی دی او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري نو بیا به هم تاوانې د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلی امرخیل، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلی قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو باندې خپور سوی دی چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول سوي دي. زه غواړم چې اول د دې ژغ واورو، بیا به ستاسو څخه د دې د خبرو په اړه پوښتنه وکم.
وی مراد کی بشر حقوق نه دی مراد سی، د شوزو حقوق نه دی مراد سی، د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مر صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی. شوزو په زور باندې مه ورکوه، د شوزو مهر مه خوره، شوزو په نکاح مه مجبوره کوه، کونډه په زوره مه په نکاح کوه، شوزو ته میراث ورکړه، د شوزو حقوق مه ضایع کوه. دا موږ نه فرمان صادر کړی دی. علما اوس پر هغو باندې شرح کړي دي، کتابونه یې جوړ کړي دي، په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرح او دا فرمان را ورسوو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو ونې زغ پرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو غږ واوریدئ چې د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سوی دی، او په دغه غږ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا غږ یعنی د هیبت الله خونزاده دی، او دوی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي، او دوی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای سوي دي. آغلی نیازی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، اول چې دوی خبرې شروع کوي په اوله جمله یې دغه پوښتنه ده چې دوی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد سوي، دوی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکړم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد سوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همداشان د افغانستان ټول ولسونو ته. که دا ژغ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وي، نو ولې دونه ځنډ وکړله دغه فرمان په صادرولو کې؟ د دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې کله د دوی د حاکمیت پوره کیږي، اوس د یو صوتي نوار نشرئ چې ګواکې دوی د ښځو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري، او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق ښځو ته نه وي ورکول سوی. هغه حق او هغه حقوق چې ښځې په شریعت کې لري چې دوی غواړي ګواکې دوی پلي کړي او تطبیق کړي، نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرولو کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه دا ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله، د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو، مجبور سو چې دا ورسره ومني چې زموږ لوڼې دې په کور کې کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې یا د کور دي یا د ګور دي، بې تعلیمه دي پاتې سي، بې سواده دي پاتې سي، بې حق حقوق دي پاتې سي، او بالاخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي. په ډېر کوچني عمر کې واده کې نه څوک بس خاصګر و، نه څوک پوښتنې کول والاونه، او همدغه حالت همدغه اوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوې ده، ماشومتوب کې نجلۍ ورکول سوې ده، میراث خوندو ته نه ده ورکول سوی. تاسو بلار سئ که تاسو رښتیا دا خبره کوئ چې تاسو شرعي حق ښځو ته ورکوئ، خو تاسو بلار سئ خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړئ چې څونه ښځې د میراث غوښتنې دپاره په نوبت ناست دي چې اته نوبت نه ورته ورکول کیږي، اته هغه وکیل او هغه قاضي ته یې نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده چې د هغه سره یې وارې وویني، ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل سوي دي، نوي خلک راغلي د هغوی په ځای باندې مقرر سوي دي. نو کوم حق تاسې ښځو ته ورکړی دی؟ یو حق خو یې موږ ته راوښیاست چې تاسې هغه تطبیق کړی ده، ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسې صادروئ دا به تطبیقیږي، او خلک ورته هیله مند سي، ارزومند سي، امیدواره سي. ورته متاسفانه چې تاسې د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ، سترګې پټوئ. چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري، د تعلیم حق ولري، د کار حق ولري، دا ټول اولیه حقونه دي ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولی شي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی، په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی، او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري، نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې هکله خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي او ستاسو څخه فاصله وانخلي، ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دې دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې، په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه اغلی خورم چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو ته خبر هم په د هیبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم. د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوی باندې خبر سوی دی او هیبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی، تاسو د اغلی نیازی خبرې هم واورېدلې. د هیبت الله خونزاده د خبرو څخه داسې ښکاري چې دی ګواکې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی، یا خو یې دی توجیه ګڼي او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د ښځو. اغلی نیازی هم دغه پوښتنه وکړه چې آیا هیبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې ښځې څه ډول د دوی سره چلند کوي، یعنی د حجاب په نوم باندې یې بند ته اچوي، نجونې ته شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته نسي تلای، نجونې له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي، ښځې شکایت کوي چې د طالبانو محکمې یې بیرته هغو میړو ته په لاس ورکوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي، او د تاوتریخوالي د بیرې څخه یې دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي، خو طالبان یې بیرته هغوی ته په لاس ورکوي. او آیا هغه خبر، هغه هیبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپلې لس کلنې لوڼې خرڅوي؟
امالنه امالاله جان ژوندۍ اوسم. سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم تاسو تخنیکي همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو قدرمند اوریدونکو دا هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ډېره ښه پوښتنه وکړه امالاله جان. خو ما ته هم دلته سوال پیښیږي چې یوه خبره ده، وي شدیدن کی بواد مانند دیدن، نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرېږي چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې؟ د بهرني کوم خبرې چې کوي، ځکه په دوه حالت کې لکه روزمره ژوند دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي، هسې یوه هوایي خبره واوري او وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې، دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دای دی او که نه دی. او دای د خپل ولس نه تقریبا د درې کاله کېږي چې دای نه دی لیدلی، موږ د خبرې نه دي اورېدلې، او دای اصلا پوهېږي د ولس سره روان دي. دا خو پریږده چې یوازې ښځې په دې ټول ولس، په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تیریږي، دوی سره څنګه چلند کېږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تیروي، دوی په دې نه دي آګاه اصلا. دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسیږي، دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دی. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي واجل شوي، دغو جسدونه نه وي پیدا شوي، چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، تکول شوي دي، چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، او بیا خپله اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې فامیل چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا د چا مور ده، دا د چا ښځه ده؟ دا خیر دی و موضوع ده. بل تاسو اولی حق چې دوی دی د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخستو. او بل موضوع چې تاسو به حجاب مکمل مراعت شوی دی، با وجود دی چې حجاب مراعت دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته، یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخته شکنجه وی دي، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. او دا معلومه نه ده چې د ښځې د انجینې چیرته دي، کومه چې راخوشې شوې دي. دغه عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وو چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه، هغو سره ډېر وحشي چلند شوی، هغه ډېر شکنجه شوي دي، چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم، چې دوی یعنی دې ته څه فکر کړی چې دې ته داسې وهل تکول ورکړی دی.
دا حق دل دی خود چې دی ادا کړی دی. ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي زه به څنګه شم. نه هېڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی چې زه د زندان نه ووځم ما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پوهنتونونه خو هسې بند دي، اقتصاد صفر ته رسېدلی ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سرپرست نه لري. نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوئ، سړکونه موږ جوړوو، ښار جوړوو، نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب ښار جوړولی شي خو جوړ ښار خراب ذهنونه نشي جوړولی. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه وو، د خپل ولس په وړاندې، هغه یعنی هغه ولس په خپل منګل کې تاسو ونیسئ، دغه ورکړئ. هغه ته تاسو توجه نه ده کړې، نن مې ګلدان جوړ کړ، نن مې سړک جوړ کړ، هغه تاسو ته څه فایده کوي؟ هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکړئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هېواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، ستاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپل خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکړئ. ایران هم چې دا د حق د پیژني، حق څه معنا؟ د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دې راوښي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې. او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي، ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته مخکې کی. نو یو دا پاتې ده ملالۍ جانې چې د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده، کومه ښځه ده او کومه خور ده، چې یعنی داسې پالني ډول، نو دې ته د ساده به وایم چې څپېړه ورته ونیسه او دا ټولې ووهي بې عزته، بې یاب، بې حجابه کې بې اوسم چې کړي دي. نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم. کوم حق تاسو ښځې ته ورکړی دی؟ د ښځو صبر او حوصله، د نجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا نجونې ګناه لري؟ د خدای نه ډارېږي. زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر په د بالښت باندې ږدي، یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو؟ دا د خدای نه ډار او ترس نه لري. او چې بیا دا زه ورته حیرانه په دیم چې دا هېڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده، د نړۍ بیخي پرېږده، د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي؟ دا د خدای نه ډارېږي، د خدای قهر او عذاب چې لکه په د افغانستان نازل شوی دی دغسې خلکو دې له امله. دا دوی هم داسې نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي، باران کېږي، په دی د خدای رحمت د دی د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي، خو د ظلم دولت به چپه شي. دلته ظلم دی، نور دې بس کې دا ظلم، نور دې د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي، او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي، د دوی نه مډارېږئ، حقه خبر وکړئ. څنګه چې په سترګو ولیدل، په غوږونو واورېدل، حقیقت وهغه رسنیو ته یې وړاندې کړئ، خلکو ته یې وړاندې کړئ، جهان ته یې وړاندې کړئ. مرګ حق دی، مړه به شو، خیر په غیرت، په عزت، په شهامت، د الله په وړاندې به د حق سره ورشو، نه عدالت او نه د نور بس اداره عدالت، نور بس د زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم، ژاړم ورته چې حقیقت څه دی. او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ؟ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ، د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي. د خدای نه نه ډارېږي، د دې خلکو نه ډارېږي او دروغ وایي، رسنیو ته دروغ وایي. دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي، وطن به جوړ شي، نه نه نه، وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به بد لکه زموږ چې ورانېږي.
مننه ډېره.
اوس هم وران شوی دی، لږ چې پاتې دی دې ته د دا ټول ولس دې ورته یو ځای شي، حق خبره دې وکړي، هغه څه چې حقیقت دې ورته وړاندې کړي، چې څوک ورته توجه وکړي.
مننه ډېره.
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده دا کار شوی، یا دا یعنی په دروغو نه هیڅ هم نه دي شوی. دومره ظلم چې روان دی په هیڅ هیواد کې به نه وي. نور د خدای ته وګوري، قرآن ته دې وګوري، نور د بس کې دغه څه.
ډېره مننه آغلی خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی یوسفزی کاته سو زبا ستاس څخه د دغه په اړه باندې پښتنه وکم چې شذي په افغانستان غونډې ټولنه کې ستاس په نظر ولي تر ټولو ډیرو نور خلکو زیاتې دوی بي وزلي کېږي، او بي وزلي ولي تر ډیره پوري شذي ځپي؟ ستاس په نظر هغه کم دلایل یا لاملونه دي چې لکبل شذي ډيري زیانمنون کې دي، یا دوی د دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خو تور ناپوهي خبره ده. ملالای جانې، سونه چې ما مخکې تاسو ته ویلی مونږ ما واسقته شو، دا ټوله ناپوهي ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند، پوهه بند، آگاهي بند، نو د دې عاقبت به څه شي؟ نه دونه همدغه مسایل مخته راځي چې خلک بخصوص د ښځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي، ځکه چې اوس هم څه کسان چې په دا مرکز کې چې اوسیږي هغه لږ مطالعه لري، یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري، یا خبره کته پورته کېږي دوی آگاهي پیدا کوي شي. داسې ښځې مونږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځې لرو. دا تاسو فکر مه کوئ دا ټول آگاه ده، دا ټول خپل حق او حقوق نه بالکل آگاه نه ده، بالکل نه پوهیږي. مونږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو، مونږ داسې توقع وو چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي، علم پکې زیاته کړي، تعلیم زیاته کړي، چې خلک باید آگاهي پیدا کړي، خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي، خلک لپاره باید کار مساعد شي، خلک باید د کار سیختن شي، برعکس د خلکو نه کار ونیول شو، تعلیم ونیول شو. آیا یو مملکت کې چې کار نه وي، یو مملکت کې چې سواد نه وي، علم نه وي، تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت کوي؟ هیڅکله پیشرفت نه کوي، هیڅکله، ځکه چې هغه نور هم به وروسته پاتې شي. نو په افغانستان د افغانانو ښځه چې تاسو زړه خلاصه کوي، د افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلې نه داسې اور بل دی. کومه د یو ښځه زلې داسې یو چا نیولی به چې تاسو مشکل سره ستونزه لري؟ یو چا تر اوسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه ښځه بیچاره تخریب ده، ښځه بیچاره همیشه تعوین ده، ښځه همیشه استثمارلنده، د ښځو د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده، هر خبره په ښځو خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې دا خو یو واده کول جدا خبره، چې یو لاسکر جرایم دی په واده ورکوي، داسې جنکیان دي چې همدغه اوس کله دولت تر اوسه خبر ده چې روزانه څونه خودکشي ده. دا خلک چې د داسې فشار ټول خلک رواني شوي دي، دا خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري، په کورنۍ کې هم ستونزې لري، مشکلات لري. دوی اسال لارې نه لري چې موږ څه وکړو. زما په نظر دا دی چې مونږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم دولت نه دی، دولت باید دې ته ډېره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادروي، دوی باید دغه فرمان نه باید صادر شي. ښځه څه حق لري؟ هغه حق چې اسلام ورته ورکړل شوی ده، هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي. دوی خو حق باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنایي کلاسکر جرای دوی په واده ورکوي د مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بی ثباتی لحاظ نه، د بی سوادی لحاظ نه، د فقر نه، د بیچارگی نه دغه کار کیږي. خو د دې حل لارې چی شی ده؟ چې باید موږ دونه باید آگاهي پیدا کړو، سواد باید زیاته شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کاله چې موږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هر ورځ صفر لاندې ته راځي، نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشه عباده پیدا کی؟ د کوم لار نه سید جامع جهانی تر سخته پر د چکومه کوي، کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅکله نه رسیږي. همدغه اوس د دومره کسان پیژنمه چې هغه دومره مستحق ده، او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم. د کومک چا ته رسیدلی؟ او دوی څه رقم خلک ته ښځه ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خوسي ښځه بیکاره شوې ده؟ خو اصل اول عقد ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید لاسته راوړي. او داسې کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک هم سرپرست نه لري، او هغه داسې یو ښځه مزه پیژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم دباندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي. هغه هغه اوږی بیچاره توپ قبلی خپل په کور کې ناسته. نو موږ کومه حق د ښځه ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د بایي حق مرد حق مرد خپل د ښځه حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځه حق مر ورکړی ده؟ تر اوسه خو ما یو همته نه دی چې د یو ښځه حق مر ورکړی شوی. قطعاً دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ښه،
دا
ډیره مننه اغلی یوسفزی استاس د خبرو په تړاو به د اغلی امرخیل استاس ته پوښتنه وکم. د اغلی یوسفزی خبرې تاسو واوریدلې. دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان یې صادر کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، استاس په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده لکوم وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان رامنځته شوی دی، له هغه مهال نه تر دم ګړی پورې یوازې فرمانونه صادرېږي خو عملي بڼه یې موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده. ځکه په لومړیو وختونو کې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شولو خو بیا هم یو څه وخت د ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل، ولې دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو. نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کېږي چې دوی ریاکاري کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي. تر څو به فرمانونه وي، تر څو به خلک په دې باندې غلطوي، عملي اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یو واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا رسمیت باندې وپېژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مخته ځي، زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلی شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده. او تر که وکولی شي، که تر ډېرو وکولی شي، یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي، ولې ته خو نشې کولی چې مسلسل په دغه دوه کلو کې، دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې، ته د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او د خلکو خلک دوکه کړي. نو تر څو به خلک تا په خبرو باندې دوکه کېږي، آخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلدیږي، آخر هم د خلکو اعتبار په تاوان لمینځي. او اید کله او هغه وخت کې ته واقعا وغواړې چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي، بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نه کوي. دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپل فرمانونو کې ناکامه راغلي دي، او دوی دغه لړۍ ناکامه ده، او دا ناکامه لړۍ به حتما ډېر ژر ختمیږي. دا ښکاره ده، دا تنازع نه وایم، په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاه ده په دې خبره باندې.
مننه اغلی امرخیل. اغلی نیازی، تاسی زموږ د ټولو دغه میلمنو څرګندونی واوریدلې. دوی پر یو خبره باندې سره موافق دي، هغه دا چې شدي ډیر ځپل سوي دي، د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې، او د طالبانو حکومت ته دغه مسؤلیت دوی په وینا ډیر ور ګرځي او ورته راجی دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دی، دی په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي، دغه دی فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دی داس فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، که خبر نه دی د دې حالات څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی، او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق وړ دی، په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالاتو، خپل د حکومتداري، خپل د خلکو څخه، خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی، اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاکله، اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني، اسلام وپیژني، بیا وروسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که وسنی حالت ته موږ وګورو ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی ځان دی خبر کی کدی رشتیا رهبر دی کدی رشتیا مشر دی دې نو باید آگاهی ترلاسه کی او ځان دی خبر کی چې یوازې نه په افغانستان کې دا وس شزی تر استثمار لاندې دی او حقونه تر پښو لاندې دی ورته د نارینه او حقونه هم تر پښو لاندې دی د شوز څخه د تعلیم حق واخستې د کار حق واخستې په کورو کې د کښنوي لاته د فرمان صادرې چې د شوز ته حق او حقوق ورکې د کم حق او حقوق ورکې ته بلاسه چې کوم شوز په افغانستان کې د خوند د خبرو په تایید باندې اقیمه لري اخیستې دی کم خور میراث ورته رسیدلې ده کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی دی چې هغه د کار حق ده هغه کوم کور اوس دا اوس کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاسو ګریوان دي ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي تر تهدید لاندې دي د وظایفو دپاره چې کوم پوسټ اعلان ته ځي زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکم چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل په ځان یې زحمت وایسته کار کوي همدا اوس هم ډاکټر ده برحاله استاد ده په پوهنتون کې د یو بس دپاره چې کله ځي نوملیکنه کوي ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي هغه ورته وایي زما شرعي بڼه سمه ده دغه د ژرم لرمه لونګۍ مې هم پر سر ده او لباس مې هم صحیح دی څه مشکل لرمه یا ته په شریعت ځان برابر که ستا ژره دومره نه ده چې په لاس کې ونیول سي په موټ کې ونیول سي یعنی دا توهین ده دا تهدید ده یو انسان ته په خصوصي پوهنتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولی ده پوهنتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکه او دی دلته ناست یم ستا محصلین دي کنټرولوي ولې اسلام د ازادۍ دین ده اسلام د آسانۍ دین ده نه د سختۍ دین نه د قیداتو دین دی نه پوهېږم چې خپله په اسلام صحیح آګاه نه دي دی په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړې نه ده ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي مشر دومره د خلکو په منځ کې وي نه د خلکو څخه پټ چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو یو شایاتو باندې کېدای سي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاسئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی زه هم مطمئن نه یم همدغسې نورو خوند یم همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخونزاده صاحب غږ وي که دا د اخونزاده صاحب غږ دی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کاله د حکومتداري کېږي دا تصمیم نیسي او داسې یو فرامین دغه کوي صادروي چې په هغه کې د ښځو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د په کوچني عمر کې د نه ورکولو حق دی چې پلار محتاج نه وي ولې خپل اولاد خرڅ کړي خو د دې څخه معلومیږي چې دلته په افغانستان کې هم د نارینه ژوند په قیداتو کې دی په سختیو کې دی هم د ښځینه وو ولې فشار راوړي پر نارینه وو باندې ولې د محدودیتونه جوړوي ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو د پاره کار وکړه اول د خلکو د پاره نفقه د برابرولو لپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس له هغه بیا ته قوانین وضع کړه بیا فرمان صادر کړه چې څوک دې ومني
ښه مننه آغلې نیازی آغلې خورم ستاسو څخه پوښتنه کوم که دا اوس د ستي ښاغلي هبت الله خونزاده او ازادي راډیو ته غوږ وي او د زموږ د خبرونه اوري تاسو د یو افغان ښځې په توګه باندې د ته څه ویل غواړي
مننه نرالی جان ژوندې اوسې ښه پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی ټول د افغان ولسته که څه مشران دي کشران دي هر څوک چې دي موږ ورته ډېر احترام لرو شکر چې شته دي په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې سوال دلته دی ملالۍ جانې چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سمې نشي درک کولی دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ دا اورېدلی وو په کراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړل دی شکر حقیقي مسلمانان یو داسې نه ده چې دا دوه کاله یا تقریبا درې کاله د امارت اسلامي راغلی دی او موږ مسلمان شوي نه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد یو موږ دلته ژوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو
حجاب باندې پوهیږو، قرآن باندې پوهیږو، په دې کې موږ ستونزه نه لرو. نو یوازې ته دې د ولس منځ ته حاضر شي. یعنی زما هیله دا ده چې زه دی ووینم، یعنی زه د خبرې واورم چې آیا لکه زموږ دنې ملمنې چې وویل چې دا څنګه رهبر دی، دوی د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کړي، ځکه د ټول ولس مسؤلیت د ته سپارل شوی دی. او دی ناخبره، موږ تر اوسه دا نه دی لیدلی چې دا څه وایي، دا چیرته دی، دا څه کوي. د دې خپل پرسونل له دا نه دی خبر چې دا څه کوي، څوک چیرته دی، څه کوي، څنګه کیږي، ولایاتو کې څه حال دی. دا چې زه مرکز کې یم دا حال دی، نو فکر وکړه چې په ولایاتو کې به څه حال وي. د دې جناب نه مې غوښتنه دا ده چې نور پشت پرده دا یعنی اعلامیې دا خبرې بستی، نور صحنې ته راوځه، نور وګرځه د دې ولس په منځ کې، د یوه حقیقي رهبر په توګه، د یوه حقیقي مسلمان او د حقیقي مسؤلیت پذیره انسان په توګه دلته راوځه، د دې خلکو منځ کې وګرځه، د دوی نه پوښتنه وکړه، د دوی مشکلات وګوره چې آیا دغه حقیقي دی، او که څوک هم یعنی پروپاګاند کوي دروغ وایي، راشه په خپلو سترګو د هر څه وګوره، د ظلمونه وګوره، د کمبوتیانې وګوره، د جهالت، د بېعلمي وګوره. نو ته پشت پرده ناست د هیڅ نه خبر نه یې، تا ته به یو احوال درسیږي هغه هم ریښتیا یا دروغ، نو راشه ته صحنې ته. نور
ش ډیر مننه اغلی خورم،
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دي زموږ له ګروهیا سم شي چې آیا د وطن جوړیږي او کنه. تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی، وران کړی دی، وروسته د دې نه چې موږ په عملي بڼه یې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو، موږ رهبر لرو او کنه.
ش ډیر مننه،
پوښتنه هم ده دته، او خاصه چې ښځو ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې ښځه باید یو یعنی نامحرمه نارینه په دې طریقه ونه وهي، په دې طریقه ونه وژل شي، داسې ورکې نه شي په شپو په ورځو د خلکو، ښځې د خلکو لونې، د خلکو خویندې. دې ته باید جدي توجه وشي. چې زما اولینۍ غوښتنه هم دا ده چې زه د یو چا لور یم او د یو چا خور یم.
بله ډیر مننه غلی خورم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی مو اوریدل. د خبرونی وخت نور پای تر سیږي. ز لخپل څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی، غلی دیو امرخیل، غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیر مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره، سرمالیمه، معلمان، خالات، ټول شي سی وی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
رگول کړه خده قربان شم تاسو رگول کړه خده زما بي وسا ارمان ستړې خده زما بي وسا ارمان ستړې خده بیا وختنا د خپل زنه کوم س بیا وختنا د خپل زنه کوم س بیا وختنا د خپل زنه کوم ما در بخله د تاواله خده ما در بخله د تاواله خده زما ارمان ستړې خده زما بي وسا ارمان ستړې خده
پزان پسی پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا ست سپار لے بچا خاندے تا تخبل جسد سپار لے بچا خاندے گنولا ڈیم کب لے جانان روان گنولا ڈیم کب لے جانان روان Bevasida, bevasi.
سیدھا